ونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د خبري خبرونې ته مو از فرید سیال د تای روشانه او قاب پیکار د تخنیکي چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله په خبرونو پیلوو. نن د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د شیعګانو لخوا د محرم د لسمې د عاشورا د ورځې مراسم ترسره شول. یو شمېر ماتم کوونکي وایي مراسم تر اوسه په ښه توګه ترسره شوي دي او کومه امنیتي پېښه په کې نه ده رامنځته شوې، خو یو شمېر نور بیا وایي د تېر پرڅلس کال په دې مراسمو کې محدودیتونه ډېر وو. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا د دغو بندیزونو لامل د یادو مراسمو د ماتم کوونکو د امنیت تامینول یاد کړی دي. له بلې خوا د افغانستان د مخابراتي شبکو د تنظیم ادارې یا اترا ویلي د شورا په مراسمو کې د امنیت د تامین په موخه یې د سهار له شپږو د ماښام تر اتو بجو پورې په کابل او مزار شریف کې ټولې مخابراتي شبکې بندي کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور کړی دی چې القاعده شبکې د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی، القاعده شبکه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله په افغانستان کې ویل شوي دي چې پټ فعالیتونه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 23 مخیز څېړنیز راپور کې لیکلي دي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې او د متقابلې همغږۍ پاره بنسټ ولاړې دي. د طالبانو د حکومت ویاند د راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د القاعده په ګډون د نورو ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی دی. نن د هپاتایټس یا زیړی نړیوال ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ دخته کسانو ارقام خبري کړي دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس په افغانستان کې څه باندې شپږ لکه او 8000 کسان په هپاتایټس بی تور زیړی او شاوخوا 3000 نور بیا په هپاتایټس سی زیړی اخته دي. هپاتایټس یو ډول ساري ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما په ځیګر اغیز کوي. روسیې کې یو ټکسي چلوونکی په 14 کاله بند محکوم شوی دی. نن یوې محکمې دغه ټکسي چلوونکی چې تېر کال یې په کومو موسلوسکې انمور ښار کې د ملي ګارډ مرکزي دفتر ته ورچولی و، د 14 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتاریوف نومیږي، محکمې د عمل ترهګرۍ ته چمتووالی او د قانون پر پلي کېدونکو برید ګڼلی دی. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه دی کړی. ویلي دی چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اعتراض کې کړی دی. د 2020 کال د فبروري راهیسې لیکلی چې مسکو پر اوکراین برید کړی دی. په ټوله روسیې کې د پوځي تجهیزاتو پر مرکزونو او نورو ادارو دور لګیدنې داسې پلسګونه بریدونه شوي دي. او د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوی تورونه لګیدلی او دا ځل تور لګول شوی دی چې محرم اسناد په غیر قانوني ډول ساتلی دي. څارنوالانو تور لګولی چې ښاغلی ټرمپ د فدرال څارنوالانو ته د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره یو کارکوونکي غوښتي وو چې په فلوریدا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرې تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوې دعوا کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي دفاع اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه او محدود کړي دي. له ده سره پر هغه جنایي دوسیه نور موارد هم ورزیاتېږي چې په تېره جون میاشت کې د ټرمپ او د هغه د یو همکار پر ضد پرانیستل شوی وه. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، نن په افغانستان کې د شورا د مراسم او ورځ وه. دا چې دا مراسم په ټوله کې څنګه تیر شوي دي او دا چې مراسمو باندې ولې سږ کال د نورو کلونو پر څله محدودیت ډېر و، په دې اړه به وړاندې درته په راپور کې جزئیات ولرو. دې ته به هم تم شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور کړی دی چې القاعده شبکې د لوړ پوړو طالب چارواکو سره ارتباط لري او په افغانستان کې په پټه فعالیتونه کوي. د چې په دغه راپور کې نور د القاعده شبکې په اړه څه ویل شوي دي، وړاندې په راپور کې به درته تفصیل او په تحلیل کې به هم درته یو څه نور جزئیات په دې اړه درکړو. نور مسایلو ته به هم تم شو. دې ته به هم تم شو چې نن په نړۍ کې د افغانستان سربیره په نړۍ کې ځینې هیوادونو کې د شورا ورځ لمانځل شوی دی او په ځینې هیوادونو کې به سبا لمانځل کیږي. دا چې ولې شیعګان دغه ورځ لمانځي او په نور نړۍ کې دا ورځ څنګه منزل شوې ده، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. او چې اوس د ګرمۍ موسم ده او هوا ډېره ګرمه ده، په اروپا کې ځینې ځنګلونه اور اخیستې دي، په دې به هم درته راپور ولرو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور کړی دی چې القاعده شبکې د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی. وربشو لیمی سپیڅلې طالب مجان ستړي مشي کته سره د دغه راپور نور جزئیات وایي چې په دغه راپور کې د افغانستان او د القاعده شبکې د ارتباط په اړه نور څه ویل شوی دی.
سلامونه فریده جانې، ما کته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره وروسته د طالبانو حکومت په وار وار د القاعده په ګډون له هر ډول تر هغه ډول سره اړیکې رات کړې، خو ملګری ملتونه وایي د طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال دغه شبکې غړې له تر هغه ډول سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې لامل چې لنړیوالې ټولنې سره یې کړې په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 23 څیړنیز راپور کې چې نن خپور شوی لیکلي چې القاعده د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی دی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دغه تازه راپور چې تر ډیره د داعش خراسان څانګې او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي، د القاعده مشران هڅه کوي چې له هغه وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. راپور د ازبکستان اسلامي غورزنګ، شرقي ترکستان اسلامي غورزنګ او جماعت انصار الله وسلوالو ډلو غړو یادونه کوي چې په افغانستان کې وړاندې تر دې هم د موجودیت راپورونه ورکړل شوي دي. راپور وایي چې القاعده له دې لارې په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ او د امن ځایونو د جوړولو هڅه کوي. راپور کې راغلي چې القاعده شبکه د افغانستان په ختیځ، کونړ او نورستان کې د نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې ده او دغه شبکه افغانستان د بی اډې په توګه کاروي ترڅو نوي جنگیالي جذب کړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مرکزي هستې غړي له 10 تر 16 تنو او د غړو شمیر 400 کسان اټکل شوی چې د راپور پر بنسټ د کورنۍ غړي د غړو د پلویانو په شمولي 2000 کسانو ته دوی رسیږي. په یاد رپورت کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که په افغانستان کې بې ثباتي راځي القاعده به پیاوړې شي. په داسې حال کې چې د راپور د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه وسلوالې ډلې وروستۍ ریښې هم له منځه د تللو په حال کې دي، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې په راپور کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د موجودیت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. پراپور کې د داعش ډلې د غړو شمیر د 2 لک کورنیو سره د 4 او 6 زرو کسانو ترمنځ اټکل شوی او د عملیاتو د مشر نوم یې مولوي رجب یاد شوی دی، خو په راپور کې د مولوي رجب په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد، ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې القاعده اوس په افغانستان کې شتون نه لري. جو بایدن ټینګار کړی چې امریکا به د دې شبکې د له منځه وړلو لپاره له طالبانو څخه مرسته ترلاسه کړي. د یادولو ده چې د تیر 2020 میلادي کال د جولای میاشتې په 1 نیټه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې راپیدا کړې.
ډېر زیاته مننه کور ودان لیما سپیڅلې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې راپور جزئیات راکړل چې ویلي و القاعده شبکې په افغانستان کې د طالب لوړپوړو چارواکو سره اړیکې لري او په پټه په افغانستان کې فعالیت کوي. همدې موضوع ته تمکیږ و لیکوال ژورنالیست او په ناروې کې د دعوت رسنیز مرکز مشوره طارق بزګر هم راسره په خبرونه کې مل شوی دی. بزګر صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. که تاسو راته په پیل کې د دغې راپور په اړه ووایئ، ستاسې په اند باندې دغه راپور کې ډېر زیات جزئیات یا تور کول شوې دي، ستاسې په اند دغه راپور څومره دقیق ده او واقعا په افغانستان کې داسې یو سناریو روانه ده؟
سلامونه او مننه. کوم راپور چې ولستر شو یا هغه راپور چې نن د امنیت شورا لخوا خپور شوی، هغه کې ډېر څه شته، ډېر څه په دې باندې چې سړی د افغانستان حالات ته وګوري او هلته د عمومي کنټرول د طالبانو عمومي کنټرول او دغه د میډیا سانسور او د خلکو باندې د بندیزونو ته وګوري، نو هلته یو څه شته چې دوی نه غواړي هغه راووزي، او ډېر څه داسې شته یا د افغانستان حالات د دې ښکارندوی کوي یا دا ښایي کله چې دوی وایي طالبان مجموع کې وایي چې په افغانستان کې داسې بله تروریستي ترهګره ډله نشته یا دوی د شام ملاتړ نه کوي، دوی څوک نه ساتي. خو بیا ډېر ځلې دا ورځ یا هفته کې یو ځل یا میاشت کې یو ځل داسې خبرونه راځي چې دوی په یو ولایت یا بل ولایت کې یا په خپله کابل کې د داعش په مرکزونو باندې یا په تنظیمونو باندې برید کړی او هغوی نیولې دي. دا خپله دا ښکارندوی کوي چې هلته څه شته، یو څه به یي او د افغانستان عمومي وضعیت چې کلته د قانون نشتون یا داسې مرکزی حکومت عمومي دا کوي چې د طالبانو حکومت د داسې تار څه د پاره یا کوم نه قانون شته او نالته د خپل سر ډلو د مخنیوي د پاره کوم څه شته، ځکه طالب چارواکي هغه چې پر ولایت پر سیمه کې واکمن دي هغه خپل قانون او خپل قانون برداشت او عمل کول د پاره کار کوي. نو مشکله ده چې انسان وایي چې دا نشته، او دا مشکله ده چې انسان وایي چې دا شته، حتما یو څه شته چې راوځي، دا خبر نه راوځي او امنیت سره به باندې خبرې کړي.
بزګر صاحب په بخښنه سره کپ دی اړه ته وایي، کله نه کله طالبان په د کابل په شمول په ځینو ولایتونو کې عملیات کوي، وایي چې د داعش ځینې جنګیالي له منځه وړي دي. دغه ډول عملیات بیا په څه معنا دي؟ آیا دا هم د داعش د شتون او د القاعده د شتون په افغانستان کې پښتون دلالت کوي؟
ما وویل چې دغه خپل د طالب باندې تایید چې دوی د داعش په مرکزونو باندې بریدونه کړي هغوی د منځه وړي، یعنی ولې دي، او دا یو پېښه نه ده، یو ځای نه ده شوی، دوه ځای نه دي، په یو ولایت کې نه دي، دوه ولایتونو کې نه، پنځه بکه ټول افغانستان کې مختلف ځایونو کې دا کیږي. او دا خپل خی چې دا شته د القاعده په ارتباط باندې چې دوی څومره قوي دي او څومره شتون لري، خو خپل د ایمان الزواهری وژنه په کابل کې د امریکایانو د خوا نه چې هغه وژل، چې دا خپل د سکوت د دفتر کې شالته څه شته. دوی وو هغه وخت هم طالبانو خبره ګونګه وساتله چې موږ په دې
باندې بزګر صاحب کپ دې اړه مراته وایي. ملګری ملتونه اوس راپور ورکوي چې په افغانستان کې القاعده شبکې په پټه توګه باندې فعالیت کوي. ولته جو بایدن بیا دونه کوي چې دوی سره طالبان مرسته کوي ترڅو په سیمه کې ترهګر له منځه یوسي. ولې په نړیوالو کې دا یو ډول اختلاف شتون لري د افغانستان په اړه باندې؟
په ځکه مجموعه کې وایو ټول هیوادونه امریکا د خپلو ګټو په کنسرت باندې فیصله کوي، خبرې کوي، خبرونه هغه چې دوی په ګټه باندې دوی غواړي هغه وایي. هغه مجموعه کې د افغانستان په قصه کې نه دي او د افغانستان د خیر لپاره دوی څه نه وایي، خو کله چې دوی وایي ملګري ملتونه د امنیت شورا وایي چې دا شتون لري او هغه وایي چې نه نشته، نو کېدای شي هغوی دغه پټې معاملې چې هغه پټ قراردادونه یا اسناد چې د طالبانو سره لري امریکا به هغه خبره کوي. او ملګري ملتونه هم ډېر ځله داسې کېږي چې دوی راپورونه سل په سلو کې مساق نه وي، دوی هم د لویو قدرتونو یا د هغه هیوادونو چې په افغانستان کې داخل دي د هغوی د ګټو له مخې داسې راپورونه خپروي چې د هغوی ګټې خوندي کړي، د هغوی خبره ورسوي. نو دواړه شته. اوس په مضمون کې د افغانستان کې اوسني واکمن اکثره نامعلوم کسان دي یا ډېر مشران دي چې څوک نه پوهیږي دوی څوک دي.
بس کړه صاحب، د خبرونې وخت کم د کپلنډ توګه دام راتوي کچري واقعا د غراپورونه دقیق وي او پزایوي او لکه څنګه چې دوی د جوسیات مکمل په غراپور کې ورکړي دي، کچري واقعا دای شوال قاعده په افغانستان کې اوس مال فعالیت وکړي، څومره افغانستان ته د دې خطر شته چې یو ځل بیا په کې جګړه پیل شي او سیمه هیوادونو ته خطر څومره ده؟ لن راتوي
تبا ناول پښتنه دا چې ولې داعش او القاعده غواړي التزام په ځای شنو. هغه خپل ګټې لري، خپل پروګرامونه لري، خپل پلانونه لري د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره. تبا دا یو تر ترګر ډول چې په هواد کې ځای په ځای کیږي. موږ تیر ځل د نتیجې ولیدا چې د بن لادن د شتون د وجه افغانستان کې دغه میزراله جنگ شروع شو، شل کاله پر دې پاره نه قوتونه را افغانستان کې پریوتل او سپیا وتل. دغه یو مهم شان چې موږ یې نو بل د افغان او افغانان لپاره د افغانستان لپاره دا ډیر بد خبرونه دي. دا په هم دې باندې نو یو لوی پیل کې نو یو لوی بشرو کېږي، لکه په خاصه د امریکایانو او غربي هیوادونو راغله دا کم امکان شته د شانو په چاته خطر لوي شي. د دې د امریکایانو نور څوک د خپل ګټو د خاطر ته چین دی، روسان دی، ایران دی، هغه د خپل ګټو لپاره داسې څوک چې د افغانستان په خیر باندې لوي او په
مشروع کې دغه شان شته. مننه کور ودان ژوندۍ اوسې لیکوال ژورنالیست او پندروي کې د دعوت رسنیز مرکز مشر محمد طارق بزګر و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه راپور په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. شوې په افغانستان کې د ایشو القاعده په پټه فعالیت کوي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
په هم افغانستان کې پات کیګو. نن د جمعې ورځ په کابل او زینو نور ولایتونو کې شیعاګانو د محرم د لسمې د شورا د ورځې مراسم تر سره کړل. د چې دا مراسم څنګه تیر شوې دي او شیعاګانو دغه مراسم څنګه لمنځلې دي ورزو بیا هم لمی سپیشل ته لمه جانب هم ستړي مشي تاسو ته دغه جزئیات راکړي. ځینو کسانو سره ملت خبري کړې دي دوی د سره خپل خبرو کې څه ویلي مراسم څنګه ور باندې تیر شوې.
نن د جمعې ورځ په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د شیعاګانو لخوا د محرم د لسمې یا د عاشورا د ورځې مراسم ترسره شول. تر اوسه یاد مراسم په عادي ډول روان دي او کومه امنیتي پیکه هم نه درامسته شوی. ځینې ماتم کوونکي ازادي راډیو ته وایي چې سږ کال مراسم په امن فضا کې ترسره کړل او د کومې امنیتي پیښې شاهدان نه وو. په بغلان ولایت کې د عاشورا یو ماتم کوونکي محمد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال خلک کولای شي په امن فضا کې خپل مراسم ترسره کړي، خو په کابل ښار کې یو شمیر ماتم کوونکي وایي چې سږ کال دا مراسم د تیرو کلونو په څیر په پراخ ډول ترسره نه کړل. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي و چې دا محدودیتونه د ماتم کوونکو د امنیت لپاره وضع شوي دي، سره له دې چې طالبانو ویلي و چې دوی به د عاشورا د ورځې مراسمو مخه ونه نیسي او د شیعاګانو د امنیت د تامین په خاطر به په ټاکل شویو ځایونو کې د دې مراسمو د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. خو د کابل ښار د شهید مزاری پر سړک کې ویلي ماتم کوونکي فهمي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د دوی مراسم د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شول. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. تر دې وړاندې هم د طالبانو لخوا د ماتم کوونکو د وهلو او ډبولو راپورونه او ویډیوګانې خپرې شوې، خو په کابل ښار کې د طالبانو امنیت قوماندانۍ د پنجشنبې په ورځ چې یو شمېر کسانو د مذهبي مراسمو په پلمه په سړکونو کې ګډوډي رامنځته کړې وه او د طالبانو امنیتي ځواکونو د دوی د مسؤلیت په موخه د ګډوډ دویو مخاوني بل. د افغانستان د شوی علما او شورا د چهار شمې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې ملاماتم کوونکو څخه وغوښتي وو چې د امنیتي اندېښنو له امله د محرم د میاشتې په لسمه نیټه په سړکونو کې لماتم او ډله ییزو خوځښتونو څخه ډډه وکړي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا عاشورا ماتم کوونکي د خونړیو بریدونو شاهدان به وو چې د ډېرو پړه یې د داعش ډلې پر غاړه اخیستي وه. فریده جانې
ډیره زیاته مننه کور ودان لیمه سپیشلی و چې په افغانستان کې د شورا د مراسمو د لمنځو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
دا نړۍ میلیونونه شیعه وګړي نن جمعه د عاشورا مراسم لمانځي. ایران چې د شیعه اسلام د مشرۍ ادارې د مراسم په ځانګړي پرتم سره ترسره کوي او په پاکستان کې بیا د امنیتي اندېښنو له کبله په لوی ښارونو کې اضافي سرتیري ځای پر ځای شوي دي، خو په عراق کې به دا ورځ سبا ولمانځل شي. ورزو احمد تکل ته تکل صاحب تاسې مستړي مشئ، تاسې راته ووایئ په نړۍ کې دا ورځ نن څنګه لمانځل شوې ده؟
مننه. سلامونه. شیعاګان چې د نړۍ د شاوخوا 1.8 میلیارد مسلمانانو په سلو کې لس برخه جوړوي، نن په کربلا کې د اسلام د پیغمبر د مسیح امام حسین له شهادت څخه 1340 کاله وروسته د هغه په یاد د ویر مراسم جوړوي. په افغانستان، ایران، پاکستان، عراق، لبنان او نور اسلامي هیوادونو کې چې شیعه مسلمانان په کې اوسي، د دې ورځې مراسم له څو ورځو راهیسې پیل شوي دي. په دې مراسمو کې ویرجن کسان تورې جامې اغوندي، تور او سره بیرغونه ګرځوي او د ویر په دود خپلې سینې په لاسونو او ځنځیرونو وهي. عاشورا د عراق او لبنان په څیر په ځینو اسلامي هیوادونو کې سبا د شنبې په ورځ لمانځل کیږي. تمه ده چې د لبنان د پلازمینې بیروت بازارونه به سبا بند وي او ویرجن زیارت کوونکي به د عراق په کربلا ښار کې چې امام حسین یې د طلایي ګنبدې لرونکي زیارت کې ښخ دی راټول شي. په ایران کې چې ځان د ټولې نړۍ د شیعه مذهب مشر بولي، داسې مهال چې دا هیواد له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام پر سر دښمني کوي، د امام حسین د شهادت تاریخ سیاسي بڼه غوره کړې ده. د ایران د دولتي ټلویزیون د ټول هیواد په کچه د محرم مراسم وښودل. په دې مراسمو کې په تورو جامو کې کسان ښکاري چې په ځانګړي ضرب سره خپلې سینې وهي، پر سرونو یې سرې پټۍ تړلې او پر بینرونو یې په تور او سره لیک د حسین نوم لیکلی. په دې مراسمو کې ویناوالو لویدیځ، اسرائیل او متحد ایالات په 2000 کال کې د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې د سپاه پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی په وژنه وغندل. په پاکستان کې بیا چارواکو امنیتي تدابیر زیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په لویو ښارونو کې ښایي ترورستان د عاشورا پر مراسمو برید وکړي. په پاکستان کې د عاشورا تر ټولو پراخ مراسم د پنجاب ایالت په لوی ښار لاهور کې جوړیږي. په دې ښار کې لاله مخ کې د پولیسو زرګونه اضافي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. فریده جانې، په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم د عاشورا په مناسبت ځانګړي مراسم جوړ شوي دي.
مننه مننه کورودان احمد تکلو، چې په نړۍ کې د شیا مسلمانانو د عاشورا د لمانځلو په اړه باندې دا چې د مراسم څنګه لمانځل دي موږ سره تحلیل خپل تفصیل شریک کړو. دا درته لرو چې د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې په وروستۍ ورځو کې د تودوخې درجه ریکارډ کښې ته لوړه شوې ده، چې له کبله یې په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. دا چې دا اور په کومو سیمو او په کومو هیوادونو کې لګېدلی دی وړاندې درته پرې راپور لرو. خو اوس ورځو د سپورت خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسې ستړي مشې، په خیر راغلی. تاسې راته وایي چې د سپورت په نړۍ کې تازه وروستۍ خبرونه څه دي او د ښځو د فوټبال په نړیوال جام کې څه روان دي؟ ساحل صاحب، موږ ستاسې غږ نه اورو. اکه مایکروفون آن کوي، مایکروفون مو آن کوي ساحل صاحب، موږ به ستاسې غږ واورو. فکر کوم چې د ساحل صاحب مایکروفون آف ده، نشو کولی چې د هغوی غږ په سمه توګه باندې واورو. یو ځل به بیا هم ساحل صاحب ته ورشو که چېرې مایکروفون جوړ شوی وي چې تفصیل ورنه واورو. ساحل صاحب، یو ځل به بیا هم هڅه وکړو. زموږ غږ اوس لرئ؟ فکر کوم چې د ساحل صاحب غږ موږ نه اورو. که چېرته مو مایکروفون لرې کړی، موږ به ستاسې غږ په سمه توګه واورو او ستاسې مایک هم آف دی. نو ساحل صاحب ته به وروسته ورشو. اوس به ورشو همدغه راپور به سره واورو وګورو چې د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې په وروستۍ ورځو کې د ګرمۍ له امله اورلګیدنه رامنځته شوې ده.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د تودوخې د لوړې درجې له امله په ځنګلونو کې اور لګېدلې دی چې د مړه کولو هڅې یې روانې دي. د یونان په روډز جزیره کې د اور وژنې د کوششونو ترڅنګ په سلګونو سیلانیان او په زرګونو ځایي اوسېدونکي خوندي ځایونو ته ویستل شوي دي. د روډز جزیرې اوسېدونکو ویلي په تېره یوه اونۍ کې یې ځنګلونو، ونو، بوټو، حیواناتو او ملکیتونو ته خورا نقصان رسېدلی دی.
اخون غای پانا بو 200000 پریبو ستریماتا
ل دولکو اکړو زیات از مکه سوزیدلې ده. ز باور لرم چې دا د ټاپو له درې مې برخې څخه ډېره ده. یوازې هغه قدرتی ځنګلی نه دی ویجاړ شوی چې د کلنور هيسي موجود دي، بلکې ځنګلی حیات، بوټي او هر هغه څه چې تاسو تصور کولای شئ خراب شوی دي.
د یونان په ځینو برخو د مدیترینین په نورو هیوادونو کې د تودوخې درجه په پرله پسې توګه د لوړېدو چپې له امله اورونه د شورو له ورځې راهیسې زیات شول. د اټلی په پلرمو، سیسیلی او میسینیا کې په لسګونو خلک کورونو پرېښودو ته اړ شول. د احتیاطي تدابیرو له مخه د پلرمو هوایی میدان هم په موقتي توګه وتړل شو. په پرتګال کې هم په ځنګلونو کې اور لګېدو له امله احتیاطي تدابیر نیول شوي دي او اور وژونکي د اور د مړه کولو هڅې کوي.
موږ د احتیاط له مخه ځینې کسان وویستل چې ډېرې مشران وو، ځکه چې په کې د پریشانۍ کچه لوړه ده.
د کرویشیا په دوبروونیک کې اور وژونکي وایي سختې سیلې ورته مشکل پیدا کړې دي. ځایي انتظامیه وایي هلته اور ځینو رهایشي سیمو ته نږدې شوی و، خو د اور وژونکو په هڅو کنټرول شو. په ترکی کې هم د تودوخې درجه 3.5 ډیګری سنتي ګریډ ته رسیدو هلته په ځنګلونو کې اور لګیدلې ده. انادولو خبري ایجنسی ویلي چې اور په دوو سیمو کې تر 10 اکر ځمکې ته زیان رسولی دی. روان کال په اروپا کې د تودوخې درجې د زیاتېدو سخته چپه ریکارډ شوې ده چې په ځینو هیوادونو کې ګرمې ترینې ورځې دي.
و مورید له چې په اروپا کې په ځینو ښارونو کې د ګرمۍ له امله په ځنګلونو کې اور لګیدنه رامنځته شوې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.1 او 15 مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به بیا هم ورشو بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، بیا هم ستړی مشي که ستاسې د مایک ستونزې حل شوې وي او مایک مو آن وي، نو مهرباني وکړئ د سپورت له ډګره مو خبر کړئ. ساحل صاحب، مایکروفون مو آن کړئ، موږ ستاسې غږ نه اورو. فکر کوم چې د ساحل صاحب مایکروفون آن نه دی، آف دی، نو موږ به هڅه وکړو چې بیا هم ساحل صاحب بیرته راواخلو، له ځان سره یې ولرو تر څو موږ د سپورت له ډګره خبرې کړي او دا راته وایي چې د ښځو د فوټبال په نړیوال جام کې څه روان دي او تر اوسه پورې کومې لوبډلې دي او بل پر وړاندې سیالي کړې ده او کومې لوبډلې بریالۍ شوې دي. خو باید یادونه وکړم که چیرې تاسې د ازادي راډیو د مخمنۍ خبري مجله نه وي اورېدلې، کولای شئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک چپاته یا facebook.com/ازادي راډیو ده، او همدارنګه کولای شئ چې زموږ پر یوټیوب یې هم پیدا کړئ او له سره یې وګورئ. یو ځل به بیا هم هڅه وکړو ساحل صاحب ته ورشو، که ساحل صاحب موږ سره وصلي، ساحل صاحب برا واخلو، که نه بیا به ورشو ستاسې پیغامونه به واورو. ساحل صاحب اړیکه پرې شوې ده، اوس به ورشو ستاسې پیغامونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به متاجینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله، نو اوس دغه د چشیه په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامی امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. که چیرې دا ونه کړي، دغه بوټي محتاجین به نور هم ډیر سي او دا به بیا یو جدي خطر وي ټولنې ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خدای دې وکړي چې زما آواز تر ټول میډیا پر ورسیږي. زه پیغام آزاد ته یو پیغام لرم چې دغه افغانستان کې د خلکو ژوند، د بل خصوصا د سیاسر ژوند په ډېره خطره کې، په ډېره مشکلاتو کې دی. هیڅ نوا تحفظ نشته دی، هیڅ نوا آرامي نشته، سکون نشته دی. ډاکټر ته تللی نه شي، چیرته وتلی نه شي، کار کسب نشته دی، خوراک سسکا طریقه نشته دی. که خارجي کوم کومکونه دي، هغه ټول په مطلبونو دي، په واسطو دي. څوک چا سره برای راس نه کومک کوي، نه مدد کوي، نه امداد کوي. که چا څوک څوک پیژني ور سره شل ځای کومکونه کوي، که څوک څوک نه پیژني هغې نه رنګارنګ تقاضاوي کېږي. که د یو این کومک دی، که د ډبلیو پی کومک دی، که هر یو خارجي کومکونه دي، یا ماشونه دي، یا نقدي کومک دی، یا خوراکه کومک دی، هیڅ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کېږي او نه څوک ورکوي. په راستي مستحقته نه ورکړ کېږي. دومره حده پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی. په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخوري. مونږ د دغه کفر ظلم د لاسه نور ډوډۍ په تنګ راغلي. ډېرو خلکو پکې خودکشیانې وکړه، ډېر خلک پکې مړه ژوندي ورک شول. زه غواړم چې دغه غږ ټوله دنیا ته ورسیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را